دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا تنزل منتنا ممتا درد احسان ده
نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم وضوء المسلم ولو إلى حجج ما لم يجد الماء أو يحدث أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
د تعلیم القرآن راډیو درنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دې د تیر په چیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ د کړ خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم په دې هیله یم چې تر دې ګړې به جوړ او روغ یاست د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د لمونځ زده کړه خپرونې د پیل انتظار به کوو درنو او د قدر وړ اورېدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه نو لومړی ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړئ کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي مننه درنو اوریدونکو په دې هیله یم چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د تیمم احکام ویلي وه یعنی چې په کومو حالاتو کې د تیمم حکم څنګه دی فرض دی واجب دی سنت دی او یا مستحب لومړی د کوم شیانو لپاره چې اودس فرض دی د هغو لپاره د اودس تیمم هم فرض دی او د کوم شیانو لپاره چې اودس واجب دی د هغوی لپاره د اودس تیمم هم واجب دی او د کوم شیانو لپاره چې اودس کول سنت یا مستحب دي، د هغو لپاره د اودس تیمم هم سنت یا مستحب دي، او همدا ډول د غسل تیمم هم دي. د غسل تیمم هم پر دې باندې قیاسیږي. د مثال په ډول د اودس کولو څخه یو انسان معذور وي، نو دی چې د اودس پر ځای کوم تیمم وهي هغه تیمم فرض دی. یعنی انسان د اوداسه اړتیا ورته پیښه ده چې پر ده باندې اودس فرض او لازمي دی، نو دی د اوداسه د کولو عذر لري، یعنی اودس نسي کولی، شرعي عذر ورته پیښ دی. نو په دې وخت کې دی تیمم وهي، نو پر ده باندې دغه تیمم فرض دی، یعنی د دغه تیمم حکم فرض دی. او همدا ډول د سنت د واجب او سنت تیمم حال هم دی، یعنی هغه هم چې په کومو ځایو کې چې اودس واجب وي، نو په هغه ځایو کې تیمم هم واجب دی، او کومو ځایو کې چې اودس سنت وي، نو په هغه ځایو کې تیمم هم سنت. یعنی هر ځای کې چې انسان ته د اوداسه اړتیا پیښ سول، او هغه اودس کول د هغه کار دپاره، د هغه عبادت دپاره چې دی ترسره کوي، که چیرې اودس فرض و، د مثال په ډول د لمانځه لپاره اودس فرض دی، نو په دا وخت کې چې کله دی د اوبو د کارولو څخه معذور وي، نو د ده دپاره تیمم فرض دی. او همدا ډول واجب او سنت. او که چیرې بیا انسان ته غسل پیښ سوی وي، هغه هم په دا ډول قیاس کیږي. یعنی که چیرې غسل فرض غسل وي، نو پر انسان باندې تیمم فرض دی، او که چیرې غسل واجب وي یا سنت وي او یا هم مستحب وي، نو بیا د غسل تیمم هم واجب، مستحب او یا سنت دی. دوهم، که پر چا غسل اوښتی وي، یعنی یو انسان جنوب وي او مسجد ته د تلو سخته اړتیا ورته پیښه سي، نو پر ده تیمم وهل واجب دی. یعنی دی د اوبو د کارولو څخه معذور دی، او د ده اړتیا هم ده ته اړتیا هم پیښه ده چې باید مسجد ته داخل سي، ورسي، سخته اړتیا ورته پیښه ده، نو په دې وخت کې دغه تیمم وهل پر ده واجب دی چې دی کله مسجد ته داخلیږي، تیمم به وهي بیا به و مسجد ته داخلیږي. دریم، د کومو عباداتو لپاره چې د دواړو بیا د سوی څخه پاکي شرط نه وي، لکه یو چاته سلام ویل او یا د هغو د سلام جواب ورکول او داسې نور، د دوی لپاره د اودس او غسل دواړو تیمم بېله عذره کیدلی سي. یعنی په کومو عباداتو کې چې دواړې بیا اودسي، یعنی که کوچنۍ بیا اودسي وي او که غټه بیا اودسي وي، که انسان ته د اوداسه اړتیا پیښه وي یا د غسل اړتیا، هغه ورته شرط نه وي. لکه یو چاته سلام راچول، یعنې دا د دې دپاره دا شرط نه دی چې سړی به حتما اودس لري، یا به د غسل اړتیا وي دی به غسل کوي بیا به چاته سلام وایي، او یا د چا د سلام جواب ورکول. یعنی د دې دپاره دا نه ده اړینه او شرط نه دی چې دی به حتما اودس لري، یا که د غسل اړتیا به دی به غسل کوي بیا به د چا د سلام جواب. نو په دې وخت کې دی د اودس او غسل دواړو تیمم بېله عذره کولی سي. دی کولی سي چې تیمم ووهي او بیا که چا سره مخامخ کېږي سلام ورته ووایي، او یا د چا څوک ده ته سلام وایي دی د سلام جواب ورته وایي. نو دلته که چیرې ده ته عذر هم نه وي پیښ، یعنی پر اوبو باندې تعدیر وي، خو بیا هم دی کولی سي چې تیمم د دغه سلام او د سلام د جواب ورکولو دپاره ووایي. یعنی په دې کې دواړې بیا اودسۍ شرط نه دي، که سړی اودس ونه لري هم سلام ورته ویلی سي، او که سړی د جنابت په حال کې هم یو چاته سلام ویلی سي. او همدا ډول که چیرې ده ته یو څوک سلام ووایي، نو دی هم د سلام جواب ورکولی سي، دا که اودس نه لري او که د جنابت په حال کې. په دواړو حالاتو کې دی کولی سي جواب ورته ووایي، ځکه د دې سلام او سلام د جواب دپاره دا شرط نه ده چې دی باید اودس ولري، دی باید پاک. او په کومو عباداتو کې چې یوازې د کوچنۍ بیا اودسۍ څخه پاکي شرط نه وي، یعنی دواړې پاکي شرط وي، چې سړی باید هم که د غسل اړتیا وي هم باید غسل وکړي پاک سي، او که د اودس اړتیا وي اودس هم وکړي. یعنی یوازې د اوداسه اړتیا شرط نه وي، د دواړو د پاکي اړتیا شرط وي. لکه و قرآن شریف ته د لاس وړلو ما سوا د قرآن کریم تلاوت کول یا اذان او نور، د دې لپاره صرف یوازې د اودس تیمم بېله عذره کېدای سي. یعنی که چیرې دی اودس ونه لري، نو بیا تیمم ووهي، نو کولی سي د قرآن شریف په تلاوت د یادو څخه وکړي، یا قرآن شریف ته لاس ور نه وړي او تلاوت یې کوي، او یا هم اذان وي، نو یوازې د اوداسه تیمون بیل وزر کوي، یعنی کچیر د اوداسه تر چورته پیښوي د دوه شانو د پر مده کاو زروي کنوي د کولای سي تیمون وو هدا اوداسه پر ځبن، خو کچیر د ته د غسل اړتیا پیښوي نو په هغه صورت کې بدای حتمن عذر لري، کاو زر ول ونه لري نو نسی کولای دی چې تیمون وو هي او بیا تلاوت وکي، ځکه یوازې د دې لپاره د اوداس په حال کې بیا له عذر تیمم کېدای سي، او که چیرې انسان د جنابت په حال کې انسان بیا اودسي په حال کې نه وي د کوچني د غچ بیا اودسي په حال کې نو په هغه وخت کې عذر لازمي دی چې ده ته به عذر پیش وي او دی به بیا تیمم وهي، که عذر نه وي ورته پیش او دی د جنابت په حال کې وي نو بیا نسي کولی چې تیمم ووهي او بیا د قرآن کریم تلاوت وکړي یا ځان وکړي او داسې نور. څلورم، که د چا سره شکمنې اوبه وي، یعنې پر هغه باندې شک وي چې دا به پاکې وي او ناپاکې به وي، لکه د خره یا مرکب په سپرده، نو په داسې حالت کې دي په هغو اوبو باندې اودس او یا غسل وکړي چې د هر شی اړتیا وي او د هغه څخه وروسته دي تیمم ووهي. پنځم، که یو انسان ته یو عذر د اوبو د نه قدرت پیش وي، یعنې هغه پر اوبو باندې قادر نه وي، خو دغه عذر د انسانانو له وجې ورته پیش وي، د بندګانو له وجې ورته پیش وي، یعنې یو انسان د یو چا سره بندي وي یا په محبس کې بندي وي، نو دی په محبس کې پر اوبو باندې قادر نه دی، نه هغه اجازه ورته کوي او یا یې تهدیدوي چې ته به اودس نه کوې او نورو کارمندانو ته او کارکوونکو ته ماتحتو کسانو ته یې هم امر کړی وي چې ده ته به اوبه نه ورکوي، نو دی په دغه وخت کې د عذر په وجه تیمم وهي، نو کله چې دغه عذر د منځه ولاړی او دی آزاد سو نو بیا دی هغه لمنځونه چې په تیمامه سره یې کړي دي ورته پکار ده چې هغه راوګرځي، یعنې ده ته چې کله کوم عذر چې دی معذور دی د اوبو د استعمال څخه هغه د انسانانو په وجه پیش وي، د انسانانو د طرف ورته پیش وي، دی د یو چا سره بندي وي او یا په محبس کې بندي وي او هغه اجازه ده ته نه ورکوي چې دی ولاړ سي اودس تازه کړي، نو دی خپل منځونه په تیمامه سره کوي، نو کله چې هغه عذر ختم سي نو د چې څومره لمنځونه په دغه تیمامه سره کړي وي نو د هغو راګرځول بیا په کار دي. علم الفقه 115 پاڼه لومړی ټوک، طهور المسلمین 13 پاڼه، کشف الاسرار 15 پاڼه دوهم ټوک. درنو اورېدونکو، دا وو د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلې وه. اوس راځو هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې هغه شیان وایو په کومو چې تیمم ماتیږي، یعنې د تیمم ماتونکي وایو، د تیمم ماتونکي. لومړۍ مسله، په کومو شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو د اودس تیمم هم ماتیږي، او په کومو شیانو چې غسل واجبیږي په هغو شیانو تیمم هم ماتیږي، یعنې هغه شیان چې په هغو سره اودس ماتیږي په هغو تیمم هم ماتیږي، او هغه شیان چې په هغو سره غسل پر انسان باندې واجبیږي په هغو شیانو سره تیمم هم ماتیږي. دوهمه مسله، که د اودس او غسل دواړو لپاره یو تیمم ووهل سي، نو کله چې اودس مات سي نو هغه تیمم د اودس په اړه ماتیږي او د غسل په اړه باقي پاتې کیږي تر څو د غسل واجبوونکی شی ونه موندل سي، پیدا نه سي. یعنې کله چې یو انسان د غسل او اودس د دواړو لپاره یو تیمم وهلی وي او د اوداسه ماتونکي ورته پیښ شول، اودس یې مات سو، نو په دې وخت کې د ده اودس یوازې مات سو، هغه د غسل دپاره چې تیمم کړی دی هغه مات نه دی، دی چې کله اوس د اودس اړتیا ورته پیدا کیږي دی به تیمم یوازې د اوداسه لپاره وي، یعنې د غسل تیمم چې دی هغه پر ځای پاتې کیږي تر هغه وخته پاتې کیږي چې ده ته یو داسې شی چې هغه غسل واجبوي، نو تر هغه وخته د غسل تیمم پر ځای پاتې کیږي. درېمه مسله، د کوم عذر په وجه چې تیمم وهل سوی وي د هغه په زوال سره، یعنی هغه عذر له منځه ولاړ سي تیمم ختمیږي کته هم تر دې وروسته سمدستي بل عذر ورته پیدا سي. د مثال په ډول یو کس د اوبو د نه پیدا کېدو په وجه تیمم وهلی او بیا چې کله اوبه پیدا کړلې بیا دی مریض شو، یعنی اوبه خو ورته مهیا سولې، ورته میسره سولې، خو دلته بیا ده ته دا عذر پیر شو چې مریض شو. دی بیا هم معذور دی د اوبو د استعمال څخه. په لومړي ځل کې خو چې ده کوم تیمم وهلی و هغه یې په دې وجه وهلی و چې ده پر اوبو باندې قدرت نه درلودی، اوبه نه وې ورسره. خو کله چې اوبه یې پیدا کړې دی سمدستي ناروغ شو. نو د ده هغه مخکنی تیمم چې د اوبو د نشتون له وجې یې وهلی و هغه تیمم د منځه ولاړی، د ناروغۍ لپاره به بیل تیمم وهي. څلورمه مسله، که څوک ویده وي یا ویده وي د اوبو سره تیر سي نو د ده تیمم نه ماتیږي، ځکه دی په داسې حال کې اوبو ته رسېدلی دی چې په هغې کې د اوبو پر کارولو قادر نه دی یا قادر نه و. خو شرط پکښې کې دا دی چې داسې ویده وي چې اودس یې نه ماتیږي، یعنی انسان که په څنګ وهلو سره ویده سي یا په پروته سره ویده سي نو خو د هغه اودس د منځه ځي، اودس یې ماتیږي. او که په داسې ډول چې انسان څنګ نه وي اچولی ویده سي نو اودس یې نه ماتیږي، نو په دغه وخت کې د ده تیمم هم دی په پښې کې سپور وي او د اوبو څخه تیریږي او په داسې ډول باندې ویده وي، نو د ده هغه د اوداسه پر ځای چې کوم تیمم وهلی دی هغه تیمم هم نه ماتیږي. یا د غسل په بدل کې وهلی وي، د مثال په ډول یو سړی پر آس یا په ګاډۍ کې ناست وي او په لاره باندې چینه یا ویله یا بل کوم داسې شی راسي نو د ده تیمم نه ماتیږي، ځکه دی په ناستې سره ناست دی او ویده سوی دی، څنګ یې نه دی وهلی او داسې پروت نه دی، نو په دې سره د ده تیمم هم نه ماتیږي. پنځمه مسله، که کوم سړی په ریل ګاډۍ یا الوتکه یا تیاره کې سپور وي او ده د اوبو د نیستۍ په وجه تیمم وهلی وي او په لاره کې په رفتار کې چې دی روان وي یا دی په رفتار کې وي په ګاډۍ کې سپور وي، نو د ده د اوبو پر چینه یا واله باندې سترګې ولګیږي، نو په هغه سره د ده تیمم نه ماتیږي، ځکه په دې صورت کې دی د اوبو پر استعمال باندې قادر نه دی، یعنی ده ته نه تیاره درول کیږي چې دی بیا اودس وکړي او نه هم ګاډۍ و ده ته درول کیږي چې دی اودس په اوبو باندې وکړي، نو په دې وجه د ده تیمم نه ماتیږي. شپږمه مسله، تیمم په هر هغه شي ماتیږي چې اودس ورباندې ماتیږي، او تیمم کوونکی سړی چې د اوبو د نه پیدا کولو په وجه تیمم کړی وي که اوبه وویني او پر د هغه اوبو پر استعمالولو باندې قادر وي نو د هغه تیمم ماتیږي، یعنی په هر هغه شي سره چې اودس ماتیږي په هغه باندې تیمم هم ماتیږي. او تیمم کوونکی سړی چې د اوبو د نه پیدا کولو په وجه تیمم کړی وي، یعنی اوبو ته یې لاسرسی نه وي، نو ده تیمم وهلی وي. کله چې اوبه ولیدلې او دی پر قادر و چې هغه اوبه استعمال کړي او داس پرې وکړي، نو په دغه د اوبو په لیدلو سره د ده هغه تیمم ماتیږي، د منځه ځي، دی به اودس کوي. اوومه مسله، پر چا چې غسل واجب وي که هغه د شرعي عذر له امله تیمم ووهه، نو د دغه شرعي عذر په ختمېدو سره تیمم هم د منځه ځي، یعنی پر یو چا باندې غسل واجب و او ده د هغه غسل لپاره تیمم ووه په داسې حال کې چې دی د شرعي عذر درلودونکی و، یعنی د اوبو پر کارولو باندې قادر نه و، د اوبو پر استعمال باندې قادر نه و، نو ده تیمم ووهی. نو کله چې هغه شرعي عذر ختم سو پای ته ورسېدی نو د ده هم تیمم د منځه ځي. د مثال په ډول د اوبو د نه پیدا کېدو په وجه یې تیمم وهلی وي، نو کله چې هغه پر اوبو باندې قادر سي نو د جنابت تیمم ماتیږي، یعنی ده چې هغه تیمم د جنابت له وجې وهلی و، د شرعي عذر درلودی، نو کله چې پر اوبو باندې قادر سو نو په دې صورت کې د ده هغه تیمم د منځه ځي او دی به غسل کوي. یا د یوې ناروغۍ له وجې تیمم وهلی وي، نو کله چې هغه ناروغي شسی مددت یې مه ماتیږي یا کومه خبره چې هغه د یا هغه حالت ودته پیښ شي چې د غسل واجبونکی وي نو هم د ده تیمم د منځه ځي او د اوداسه په ماتوونکو سره یا په هغه شیانو سره چې اودس به ماتیږي د غسل تیمم نه ماتیږي. د مثال په ډول یو انسان د ناروغۍ په وجه د جنابت تیمم ووهي یا یې د اوبو نه پیدا کیدلو په وجه تیمم ووهي او بیا اودس ماتوونکي شی ورپیښ نو په دې سره د جنابت تیمم نه ماتیږي، یعنی هغه پر ځای باندې پاتې دی. یوازې پر ده باندې د اودس تیمم لازم دی چې دی به د اودس تیمم کوي او په دغه سره د ده یوازې د اودس تیمم ماتیږي، د غسل تیمم یې پر ځای باندې پاتې دی. د اودس لپاره به بیا تیمم وهي. هغه شیان چې تیمم په ماتیږي، لومړۍ مسله په کومو شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو د اودس تیمم هم ماتیږي، او په کومو شیانو چې غسل واجبیږي په هغو شیانو تیمم هم ماتیږي. یعنی هغه شیان چې اودس په ماتیږي کله چې هغه و انسان ته پیر شي نو کله چې د تیمم وهلی وي هغه تیمم یې هم ماتیږي، او یا هغه شیان چې غسل په واجبیږي په هغو شیانو هم تیمم ماتیږي. دوهمه مسله که د اودس او غسل دواړو لپاره یو تیمم ووهل سي نو کله چې اودس مات سي نو هغه تیمم د اودس په هکله ماتیږي او د غسل په هکله باقی پاتیږي تر څو د غسل واجبونکی شی پیدا نه سي. یعنی که انسان د اودس او غسل لپاره تیمم وهلی و او ده ته د اودس ماتوونکی ورپیښ شو نو د ده یوازې د اودس تیمم ماتی، د غسل تیمم یې پر ځای پاتې دی، د غسل په اړه یې هغه تیمم پر ځای پاتې دی تر څو ده ته داسې یو عذر پیښ نه سي چې هغه د غسل واجبونکی وي. درېیمه مسله د کوم عذر په وجه چې انسان تیمم وهلی وي د هغه په ځایلیدو سره د هغه د منځه په تلو سره تیمم ختمیږي، که څه هم تر دې وروسته سمدستي بل عذر ورته پیدا سي. یعنی یو انسان د اوبو د نه پیدا کیدلو په وجه تیمم وهلی وي، بیا چې کله یې اوبه پیدا کړې نو دی سمدستي ناروغ سو، نو د ده هغه تیمم چې د اوبو د نیستۍ له امله یې وهلی و او اوس پر اوبو باندې قادر سو، پر اوبو باندې قدرت پیدا کړي، نو د ده هغه تیمم د منځه ولاړې خو سمدستي ناروغه سو، مریض سو. اوس که چیرې دی اودس وکړي د ناروغۍ ته یې تاوان رسي، د مریضۍ ته یې تاوان رسي، نو اوس به دلته دی دوهم ځل تیمم وهي. دا تیمم به د ناروغۍ د عذر له وجې وهي. هغه مخکنی تیمم خو یې یوازې د اوبو د نشتون له وجې وهلی چې پر اوبو باندې دی خاطر نه. څلورمه مسله که څوک ویده وي د اوبو سره تیر شي نو د ده تیمم نه ماتیږي، ځکه دی په داسې حال کې اوبو ته ورسېدی چې په هغه کې د اوبو پر کارولو باندې قادر نه و، خو شرط یې دا دی چې داسې ویده وي چې اودس یې نه ماتیږي. یعنی که چیرې انسان په څنګ وهلو سره بیده سوی یا په پروت سره بیده سوی نو د هغه خو اودس ماتیږي، نو همدا ډول یې تیمم هم د منځه ځي. نو په دغه وخت کې چې دی که چیرې دی په داسې ډول باندې نه وي، نه څنګ وهلی وي او نه پروت وي، دی د اوبو څخه تیر سي ویده وي، نو په دې وخت کې دی د اوبو پر کارولو قادر نه دی، نو د ده تیمم نه ماتیږي. یا د غسل په بدل کې تیمم وهلی وي، مثال په ډول سړی پر آس باندې سپور وي یا په ګاډۍ کې ناست بیده سوی وي او په لاره کې د ویالې یا چینې څخه تیر سي، نو په دې باندې د ده تیمم نه ماتیږي. خو دا خبره پکې کې اړینه ده چې دی به په داسې حالاتو کې نه وي چې په هغه سره اودس ماتیږي، یعنی څنګ به یې نه وي والی او پروت به نه وي. که چیرې په داسې حالت کې وي چې دی پروت وي او یا یې څنګه اچولی وي، نو په دې صورت کې خو اودس هم د منځه ځي که اودس سړی ولري، او که یې تیمم وهلی وي هغه تیمم هم د منځه ځي. بیخي دې ته اړتیا نه پیدا کیږي چې پر اوبو باندې قادر سي او یا نه سي قادر، په تاوای قاضی خان او فتح القدیر. دا شرط ځکه لګول سوی دی چې که د اودس تیمم وي او داسې ویدسی چې او داس په ماتیږي نو د تیمم په بیدیدو سره ماتیږي تو بو پیدا کولو یا تر لاسه کولو بیخی مساله باغه ته پات نه سي یعنی دې ته مساله نه پاتېږي چې وبه د پیدا کړي او یا نه کړي پیدا دلته خود ته داسې یو حالت په خوب کې پیښ شو چې په هغه سره یعنی د دی بیده شو څنګه اچولی دی او یا پروت دی په پرو کې بیده شو نو دا که اوبه موجودې سي او که نه سي موجودې د اودس ته منځه ځي نو دا که چیرې بیا انسان تیمم وهلی وي نو ویده سي هغه په څنګ وهلو سره او یا په پروته سره دی ویده سي نو د ده تیمم هم لکه څنګه چې اودس ته منځه ځي ماتیږي همدا ډول یې تیمم هم د منځه ځي. پنځمه مسله، که کوم سړی په ریلګاډي یا الوتکه یا تیاره کې سپور وي او ده د اوبو د نیستۍ په وجه تیمم وهلی وي او په لاره کې په روانه ګاډۍ یا په تیاره کې د ده د سترګو نظر په اوبو یا د اوبو پر چینه یا ولیه باندې ولګیږي نو د ده تیمم نه ماتیږي، ځکه په دې صورت کې دی د اوبو پر استعمال قادر نه دی، یعنی د ده دپاره څوک ګاډۍ نه دروي، د ده دپاره څوک تیاره نه دروي، نو ځکه دی د اوبو پر استعمال قادر نه دی نو د ده تیمم هم د منځه نه ځي. علم الفقه یو سل و اتمه پاڼه لومړی ټوک، منی یا دیشمه پاڼه، دور مختار درو څلویښتمه پاڼه لومړی ټوک. شپږمه مسله، تیمم په هر هغه شي ماتیږي چې اودس ورباندې ماتیږي، او تیمم کوونکی سړی چې د اوبو د نه پیدا کېدلو په وجه یې تیمم کړی وي، تیمم یې وهلی وي، که اوبه وویني او پر کارولو او استعمال باندې قادر وي، قدرت ولري، نو د هغه تیمم د منځه ځي، تیمم یې ماتیږي، دی باید اودس تازه کړي. هدایه اوویشتمه پاڼه لومړی ټوک. شرح نقایا اوویشتمه پاڼه لومړی ټوک. کبیری څلور اتیایمه پاڼه. اوومه مسله، پر چا چې غسل واجب وي، یعنی پر ده باندې دا واجب وي چې دی غسل وکړي، که هغه سړي د شرعي عذر له امله تیمم ووهي، نو د دغه شرعي عذر په ختمېدو سره تیمم هم د منځه ځي، یعنی پر یو چا باندې غسل واجب و چې دی باید غسل وکړي، خو ده شرعي عذر درلودی، نو د هغه شرعي عذر په وجه تیمم ووهي، نو کله چې هغه عذر هغه شرعي عذر چې ده ته پیښ و، دی د اوبو د استعمال څخه بې قدرته کړی و، نو که هغه د منځه ولاړی د ده تیمم هم د منځه ورسره ځي. د مثال په ډول د اوبو د نه پیدا کېدو په وجه تیمم وهلی و، نو کله چې هغه پر اوبو باندې قادر سي، نو دی به د جنابت څخه غسل کوي، او هغه تیمم چې ده د جنابت څخه والی و هغه د منځه ځي. یا یې د یوې ناروغۍ او مریضۍ له امله تیمم وهلی و، نو کله چې هغه ناروغۍ ښه سوله، نو د ده تیمم ماتیږي، نو دی به غسل کوي. او یا ده ته د غسل د واجبونکو څخه یو واجبونکی پیر سي، نو د ده تیمم ماتیږي. او د اودس په ماتوونکو شیانو سره د غسل تیمم نه ماتیږي. د مثال په ډول یو کس یا یو انسان د ناروغۍ له امله د جنابت تیمم ووهي، یا یې د اوبو د نه پیدا کېدلو په وجه د جنابت تیمم ووهي، او بیا ده ته داسې یو شی پیښ شو چې په هغه سره اودس ماتیږي، نو په هغه سره د ده جنابت تیمم نه ماتیږي، یوازې د اودس تیمم ماتیږي، د غسل تیمم یې پر ځای پاتې دی، د اودس لپاره به بیا تیمم وهي. په تاوای دارالعلوم 250 پاڼه لومړی ټوک. دارالمختار لومړی ټوک 230 پاڼه، د تیمم د باب په حواله. په تاوای دارالعلوم 250 پاڼه لومړی ټوک. رد المختار 230 پاڼه لومړی ټوک، د تیمم د باب په حواله. د تعلیم القرآن رادیو د لمنځ کړه خپرونې درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
الله زما مولا دستا ذکر سنا کری هر دم وڑا نرغون بریان یا الله زما مولا دستا ذکر سنا لی هر دم ونغرون رغون بریان تا احد ی سما دیس سیان لری لیس مثلو کشی اون مثال نلری تا احد ی سما دیس سیان نلری لیس مثلو کشی اون مثال نلری ازلی ابدی زوال نلری تمالی کل ملوکی خالق الدنیا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی هر دم ونغرون رغون بدیا بل بلان چی خوش رنگ نغمی جوڑوی ستایستان ون کمال زمزمی جوڑوی بلبلا چه خوش رنگ نغمی جوڑوی ستایستان ون کمال زمزمی جوڑوی چیز پر لیشی گلو نوگمی جوڑوی پکی خکاری لورا یا کامل قدرت ستا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی هر دم ونغرون رغون بدیا دا الاستو بی ربکم سوال وکڑتا دوی دستی جواب در کرو فی الحال پو بلا دا الاستو بی ربکم سوال وکڑتا دوی دستی جواب در کرو فی الحال پو بلا پو سجدو دی همیش ما فی الارض و السما طول جهان دی منی تی رب الاعلا یا اللہ ازما مولا فی هر دم و نغرون رغون بدیا سجدو دی همیش ما فی الارض و السما طول جهان دی منی تی رب الاعلا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی هر دم و نغرون رغون بدیا پستو نرم شوندو دی گل یادوی دا گلاب خنست پانی دی تل یادوی پستو نرم شوندو دی گل یادوی دا گلاب خنست پانی دی تل یادوی تا نرگس تا گلاب تا سنبل یادوی بوراگان دی سنا کی پناز و مسکا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی هر دم و نغرون رغون بدیا ها او نیم یا او دار مرتب مرکب ها مفتوح من مکسور یا ساکین دار مرکب
د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې د مبه مکړې وي او خبرونې ته به غوړځست اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خبرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي د تیمم ماتونکي لومړۍ مسله په کومو شیانو چې اودس ماتیږي په هغو شیانو د اودس تیمم هم ماتیږي او په کومو شیانو چې غسل واجبیږي په هغو شیانو تیمم هم ماتیږي یعنی هغه شیان چې اودس په ماتیږي په هغو تیمم هم ماتیږي د منځه ځي او هغه شیان چې په هغو باندې غسل واجبیږي په هغو باندې تیمم هم ماتیږي یعنی په کوروالي سره ماتیږي په میاشتانه ناروغۍ سره د ښځینهو ماتیږي او په ولادت سره هم تیمم ماتیږي دا هغه شیان دي چې دا هغه شیان دي چې غسل په واجبیږي دوهمه مسله کدا اوداس او غسل دوار لپاره یو تیمم وهل سينو کله چې اوداس مات سينو هغه تیمم د اوداس په اکل ماتیږي یعنی د اوداس لپاره مات سو او د غسل لپاره چې دی هغه پر ځای پاتیږي ترڅو د غسل واجبون کې شی پیدا نشي او یاداس یو زرد ته پیش نشي چې هغه د هغه لوجه د غسل کړی وي د تیمم د هغه لوجه د تیمم وهلې وي یعنی دی قادر نه وي په دوه پر استعمال باندې چې په هغه باندې غسل وکړي یعنی کله چې انسان د اوداس او تیمم لپاره یعنی کله چې انسان د اوداس او غسل لپاره د دواړو لپاره یو تیمم وهلې وي نو کله چې اوداس مات سي نو د هغه د اوداس تیمم د منځه ځي خو د غسل تیمم یې پر ځای پاتې کیږي تر څو د غسل واجبون کې شی ورته پیش نسی یا پیدا نسی او یا هغه عذر ختم نسی چې د هغه د وجه د غسل لپاره تیمم وهلی دریمه مسله د کوم عذر په وجه چې تیمم وهلی وي د هغه په زوال تیمم ختمیږي یعنی کله چې هغه عذر د منځه ولاړ سي ختم سي نو تیمم هم ختمیږي د منځه ځي که څه هم تر دې وروسته سمدستی بل عذر ورته پیدا سي مثال په ډول یو انسان د اوبو د نه پیدا کېدو په وجه تیمم وهلی و بیا چې کله دغه انسان اوبه پیدا کړلې نو دی سمدستي ناروغه سو نو دی به د ناروغۍ د وجې بل تیمم وهي هغه تیمم چې د اوبو د نیستۍ له وجې وهلی و او اوبه ورته پیدا سولې د اوبو په پیدا کېدو سره هغه تیمم د منځه ولاړې دا دوهم تیمم د ناروغۍ په وجه چې دا بیا دوهم عذر درته پیش نو په دې وجه پر ده باندې دا لازمي ده چې دی به د دې ځلې د ناروغۍ له وجې تیمم وهي څلورمه مسله که څوک ویده یا بیده وي د اوبو سره تیر سي نو د ده تیمم نه ماتیږي ځکه دی په داسې حال کې اوبو ته ورسېدی یا د اوبو سره تیر سو چې د اوبو پر کارولو باندې قادر نه و خو شرط پکښې کې دا دی چې داسې به ویده وي چې په هغه خوب سره یې اوداس نه ماتیږي یا یې د غسل په بدل کې وهلی وي هغه تیمم او سړی پر آس یا په ګاډۍ کې ناست وي ویده سي او په لاره کې کومه چینه یا واله راسي د هغو سره تیر سي دی ویده وي او په داسې شکل باندې ویده وي چې په هغه شکل سره اوداس هم نه ماتیږي په ناسته سره وي او که چیرې دی داسې ویده وي چې په هغه سره اوداس هم د منځه ځي یعنی څنګ یې وهلی وي او یا په پروته سره ویده وي نو په دې وخت کې خو که چیرې انسان اوداس ولري اوداس یې هم د منځه ځي نو په دې کې تیمم هم د منځه ځي نو که چیرې په دغسې شکل چې د هغه سره اوداس د منځه نه ځي دی ویده وي نو په دغه وخت کې دی د اوبو د چینې څخه تیر سي یا د اوبو د ولې څخه تیر سي نو په دغه وخت کې د ده تیمم د منځه نه ځي نه ماتیږي په توای قاضي خان او فتح القدیر دا شرط ځکه لګول سوی دی چې که د اوداس تیمم وي اوداس یې ویده سي چې اوداس یې ماتیږي نو د ده تیمم په بیدېدو سره ماتیږي او اوبو مندلو خبره بیخی منځ ته نه راځي یعنی بې له دې چې دی اوبه پیدا کړي یا نه کړي پیدا دی په داسې شکل ویده سي چې هغه یا څنګه اچولی وي او یا پروت وي نو د ده اوداس هم د منځه ځي یعنی دا اړینه نه ده چې اوبه پیدا سولې پر اوبو باندې دی قادر سو یا نه سو قادر د ده اوداس خو په هغه خوب سره چې په څنګه اچولو او یا په پروته سره وي په هغه سره د منځه ولاړ نو همدا ډول تیمم هم که چیرې انسان څنګه اچولی وي یا په پروته سره وي نو تیمم د منځه ځي دا که د اوبو سره په ویدو تیر سي او که نه سي تیر پنځمه مسله که یو سړی په ریل ګاډۍ او یا تیاره کې سپور وي او د اوبو د نیستۍ په وجه تیمم وهلی وي او په لاره کې په رفتار سره د ده یعنې د موټر یا تیاره چې ده یا ریل ګاډۍ ده هغه روانه ده او د ده پر اوبو باندې سترګې ولګېدلې چې هلته یې د اوبو چینه ولیده یا یې واله ولیدلې یا یې کاریز ولیدی نو د ده تیمم نه ماتیږي ځکه په دې صورت کې دی د اوبو پر استعمال قادر نه دی هغه داسې یو ریل ګاډۍ ده ته نه درول کیږي تیاره ده ته نه درول کیږي نی ورته دروي نو په دې وخت کې دی معذور دی د اوبو د استعمال څخه علم الفقه یو سل واتمه پاڼه لومړی ټوک منیا دیشمه پاڼه دوری مختار درو څلوېښتمه پاڼه لومړی ټوک شپرجمه مساله تیمم په هر هغه شی ماتیږي چې په هغه هغه شیانو چې اودس په ماتیږي، یعنی هر هغه شی چې اودس په ماتیږي په هغه سره تیمم هم ماتیږي. یعنی یو سړی تیمم په دې وجه وهلی وي چې اوبه نه وي، نو کله چې دی اوبه وویني او پر کارولو باندې قادر وي نو د دې سړي تیمم د منځه ځي، ختمیږي. یعنی هر هغه عذر چې دی د هغه په وجه سره تیمم وهلی وي، یعنی تیمم په هر هغه شي سره ماتیږي چې په هغه سره اودس ماتیږي، او تیمم کوونکی سړی چې د تیمم د اوبو د نشتون له امله وهلی وي او کله چې اوبه وویني او پر کارولو یې قادر سي نو د هغه تیمم د منځه ځي، دی به په اوبو سره اودس کوي. هدایه اوویشتمه پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایه اوویشتمه پاڼه لومړی ټوک، کبیری څلور اتیایمه پاڼه. اوومه مسله، تر چا چې غسل واجب وي که هغه د شرعي عذر له امله تیمم ووهي نو د دغه شرعي عذر په ختمېدو سره تیمم د منځه ځي. یعنی انسان شرعا د اوبو د کارولو څخه معذور و نو هغه تیمم ووهي، نو کله چې هغه عذر ختم سو او دی د اوبو پر کارولو باندې قادر سو تیمم یې زایلیږي او د منځه ځي. د مثال په ډول انسان د اوبو د نه پیدا کېدو په وجه تیمم وهلی وي، نو کله چې هغه پر اوبو باندې قادر سي نو د ده د جنابت تیمم ماتیږي. یعنی ده چې هغه تیمم وهلی و د جنابت له امله نو هغه ماتیږي، ځکه دی پر اوبو باندې قادر سو، دی به غسل کوي. یا یې د یوې ناروغۍ له امله تیمم وهلی وي، نو کله چې دا ناروغي ښه سوه نو د ده تیمم ماتیږي، دی به غسل کوي. د اوداسه په ماتوونکو شیانو سره د غسل تیمم نه ماتیږي. د مثال په ډول یو انسان د ناروغۍ له امله د جنابت څخه تیمم وهلی وي، یا یې د اوبو د نه پیدا کېدو په وجه تیمم وهلی وي، او بیا اودس ماتوونکی شی ورته پیر سي، نو په دې سره د ده د جنابت تیمم نه ماتیږي، یوازې د اودس تیمم ماتیږي. د غسل تیمم یې پر خپل ځای پاته دی، یوازې به د اوداسه لپاره تیمم وهي. په تاوای دارالعلوم 259 پاڼه لومړی ټوک، رد المحتار 240 پاڼه لومړی ټوک، د تیمم د باب په حواله. الله رب العزت موږ او تاسو ته د هغه څه د عمل کولو توفیق راکړي کوم چې موږ او تاسو وویل او وامورېده. زموږ او ستاسو د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسې پر لوی پالونکې او بخښونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مسلمی تلخ قائم ہم دیکھو دلی دی دل فرض اوقات نہ